ویل چې قربانیانو د پنځشنبه په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي دي چې میتایل الکول په کې ګډ و. د دغو کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزي سیستم زیانمنوي. د اسام د روغتیا وزیر ویلي هغه کسان به مجازات شي چې د غیر معیاري شرابو په تولید او خرڅلاو کې لاس لري. د هند په بېوزلې ټولنه کې د غیر معیاري شرابو څښل عام دي، ځکه زیات کسان د معیاري شرابو د رانیولو وس نه لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه میومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلی. نن په دغه پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، او په پروگرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، ښه راغلی خبرونه ته.
مننه کوم ده، مننه تاسو،
او خوشاله اوسئ. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30، او بل شمیره هم ده 0800 225 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کولی شئ چې واورئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org مه هیروئ. اوس رازو د همدغې ناروغۍ په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستیوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وی، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي، چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینهو کې 40% لیدل شوې. ویل کیږي چې ډیری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټر فریدی امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي، او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې ویل، زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسی ده، هغه خلک په شکل د ارسی لري، حتی کېږي چې 19 کلونو 40 کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر هم ده.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوی سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستیدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو رستیدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ ویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کېږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر کله چې څلوېښت کلنۍ عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایدي آستیوپوروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دی هغه مسایدي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډېر مسایدي آستیوپوروزس لپاره. راځو دې کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر آستیوپوروزس ته مساعد دي تر نارینهو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشن و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپوروزیس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشن. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیر مو گوگرو په شدو که په یو گلاس شدو که د 290 تر 300 میلی گرام پورې کلسیم شته. همچنان کچیر مو ماستو ته وګورو په یو گلاس ماسته که د 350 تر 415 میلی گرام پورې کلسیم شته. یعنی ډیر په اسانه طریقه مو کوشش چې کلسیم خپل وجود ته واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مو کوشش چې استفاده وکي، ولی شرط مهم د ای که بر جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعاع آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعاع آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعاع آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعاعی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هایدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعاع آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه. میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعاع آفتاب شوند.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته. ځان هم راو پیژنئ.
ډېره مننه. محمد ګل یم، الحمدلله.
ډېر ښه. نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې، مهرباني.
اکثره وخت مې د لاس ګوتې درد کوي چې دا څه مشکل دی.
ښه، سمه ده. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خو نه لرئ؟
لاس ګوتې د کوچني مفاصل هډوکي دي که د غټ مفاصل هډوکي دي؟
من غږ اورئ تاسو؟ فکر کوم دغه ورور اړیکه پرې شو له موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغې دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید چی یو ده چی دی آستیوپروزیس یا پوکی و سغان یا ورستیدل در دو که دی او بل روماتویک آرتریت چی پا امیانه جبه که روماتیزم ورتوی چی دیره وقت ده یو دیر زموب فرهنگ یا زموب پا اجتماع که دیسه دیر سر یو لبل سر گردورد کی گی کچیر مک کچنی مفاصل درد کئی او پدوان لاسو که هم زمان درد کئی ور سره پرسوب لری نو مک دیل پارا فکر کوایشو چه دا اوسیو آرترایتیس یا خپلا داغ دا اوسیو آرتریت مرزی کچیر غط مفاصل درد کئی او یو مفصل در که دوانه مفصل نی پرسوب ورسره نلری عمر د سلویخت کلون پور تایی بیا هاگه وقت موگ آستیوپروزیس پا باره که فکر کوایشو زما توصیه دیور ورطا داده چه په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکي بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي اما خبرې چې موږ کړل د لبنیات نه د ماستو نه د شیدو نه د دې شیانو نه استفاده وکي او المر وړانګو ته ډیر کینی او کله چې المر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنده کې چې المر شعاوی نه ویتامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم رازو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي تر څو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت
کله چې موږ آستیوپروزیس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوی شو چې شاید دا آستیوپروزیس وي. اول کله چې موږ سبې د خوبه راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي. دویم په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي او دریم پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اولې دغه دردونه د آستیوپروزیس ولې په یخ هوا کې ډیریږي په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر داسې ټول سره ټول سوی بدیږي. هدف مې دا ده چې وجود سره ټولي نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو دغه شخي باعث د درد کیږي. نو ادې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزیس.
او ډیر مننه یو بل اوریدونکی اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوړی صحت ده
او مننه خوشاله اوسې ځان هم راو پیژنې.
تاسو د ډاکټر صاحب سلامونه اندرنګ د دې او د دې په ټوله
حکمل صاحب ښه راغلی پروګرام ته او نن موږ د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. مهرباني وکړئ.
ناروغي چې دا واقعا په زنانو کې زیاته لیدل کېږي همدارنګه نارینهو کې لیدل کېږي د دې نښې نښانې رامنځته کېږي او د دې هم نه لري اکثر ډاکتران چې وایي د دې
دو پښتنې خو مونږ واخیستلې ده وروستۍ پښتنه مو وانخیستله. بالکل استاد غږ صحیح شو. مهرباني
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې احتیاطي څه ده دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده د دې علت هم څه ده ولې په زنانو کې زیاته ښکاریږي او د نارینهو په نسبت باندې.
سمه ده ډاکټر صاحب معلومات درکړي له تاسو ډېره مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلی په باره کې دې ورور ته باید ووایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل د روماتو آرتریت اول غټ نښه یې مارننګ سټیفنس یا د ملا شخوالی په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټه نښه دا یې چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دواړو لاسو کې په دواړو کوچنی مفاصلو کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین سمپټم چې مریض وایي چې د هغې کې یو مارننګ سټیفنس ده بل خپله د اډوکو د مفاصل او پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوان اډوکو کې په یا وخت کې لیدل کیږي او بل د وینې بعضې معایناتي چاغې باندې سل په سلو کې تشخیص کیږي د روماتویت آرتریت او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویت آرتریت او د اوستیوپروزس په مینځ کې. ما مخکې خطر نشان کړل چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډېر لیدل کیږي او د روماتویت آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه دې په باره کې و چې ولې په ښځینه طبقه کې تر نارینه ډېر قتل کیږي. برادر محترم قسمی کې قبلا ما د این مورد نظر دادیم که در خانم ها به خاطر از این زیادتر دیده میشه چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه او را طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشند، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد، حال امو هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شوه. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه به هر مقداری که کلسیم گرفته شوه، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر با قایان
رکس محترم، یو نوی سیرنا چې شوی دا داسی ویل شوی چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي او همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې هم د شمیرې مخ په پراخېدو دي. تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ساسي په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیماند جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستا دی فکر باشن که اونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشن.
ډیر مننه. زو یو بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لا ازادي لري او راي مهرباني.
السلام علیکم. د کډان د سیستم کې
کوم ځای نه هم راو پیژنې؟
زین دین خپلواک د کډان ولایت.
خال ډیر خپلواک صاحب، نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډیر مننه. سلام او سفي خوشاله وسې ساسي د شجون په هیله یو ځل زما چې په شې هډوکي یو وخت د کډبال څخه خوش شوی دی. اوباس دا چې دا یې خسي پر مشکل چې یو ځای زما بس افشم ډیر درد کوي او دا زنګون چې بیا دی دا د سبریش کې چې دا د سعودي څخه دا د پښتن کله جواب
سم نه درته څه جواب کی مهرباني. دوه پښتن لری ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کی فکر کوم مړی کا پریشوا
خپل واسه ته باید وایم چې کله چې خا ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا آخری مفصل د پخه ضربه لیدلی او هلته ډیر کوچنی کوچنی ټینجنونه یا لیګامنټس یا په عامیانه ژبه ورته پای وایي هلته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپله گوشت پارگی هلته منځ ته راځي. نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه د یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، اکسرې، کچیرې ضرورت امارای هم ډېری وخت ورته ضرورت کیږي چې مشکل حل پیدا سی ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې دغه اوستیوپروسس ناروغي کچیرې په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړې پایلې لري؟ اساسي په نظر
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیوپوروزس مینس راوړي نو طبعا د نوم نه معلومیږي چې ورستیدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیوپوروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیوپوروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیوپوروز دارد شکستگی استخوان به بار می آید. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیوپوروز داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث ازی میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. ای از عوامل بسیار برجسته ای است که یک اوستیوپوروز انظار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حمید جمال زموږ میلمه دی او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته اوریدونکو، څنګه څنګه په دې هله جوړ وایست نو من خبرې کوم. له هلمند ولایت
او ډېره زیاته مننه، مهرباني.
خو ځینی د ډاکټر صاحب مینې دا پوښتنه ده، وزن مې تقریبا 45 کیلو دی او زه مې زما پښې چې وجودي مې کله تود شي د مې زیات خرابېږي او د ځنه وروسته مې پښې راپسې مودي چې لاسونه مې راپسې مودي راشي. نو دا مې سره ده.
خیا تاسو یو څو شپې لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې ولري درنه بیا به ځواب درکې.
ښه، نو مان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي، د لاس نه کده پخې نه دردونه اول
د زنګون چې په دې برابر کې ترګوتو پرې د پښې داسې مړې کیږي راپسې چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې پښې راپسې مړې شي. د خو په وخت مو بیا د سیزن یو ډول په عذاب یم، د څه فکر راته ولاړې چې زه څه کوو کوم په داسې حال. یو وخت راته د مورکې مرضیم پیدا و، هغه اوس له ښه ده
او به هم د مشکل راسته. د ستاسو څنګه پرسو پیدا کړي؟ پرسو بلري؟
نه پرسو دونه نه پیدا
کړي، لږ پرسو پیدا کړي. ښه، مخکې کوم وخت ستاسو څنګه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره سوې؟
څنګه تاسو؟
مالې کوم وخت لیدلې وای په څنګه؟
او د دې وخت ځین وخت دغه څه و د ورځې په وخت کې راځي مونږی دي موږ څه یو په ځای کې مو د څه یو خلاص دونه ځات نه لاسونه هم د دې وخت په سیدا سیمه کې چې نه پوهیږم د وینې د کوم بوت سره مخ مخ څه خبره ده.
دونه لاسونه یې کیا ولاس
وخت یو لاس مې ځین وخت بل لاس ځین وخت یو په خوي ځین وخت بل لاس.
ښه، مننه. رضواب
ډاکټر صاحب، ځواب کې دا پوښتنې مهرباني ډاکټر
صاحب. د نومان خان سوال مو واغسل، دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی اراز ولایم دي چې په نومان جان کې پیدا شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کیږي، د ستاسو پخې چې مړی کیږي او د پخې چې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي، دا د وجود د کلسیم د کموالی اراز ولایم دي. نو دا په دې موږ نشو ویلای چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپوروزس لري. تاسو اوستیوپوروز نه لري، اما ستاسو وجود کې کلسیم کم شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرالایزډ باډی پین پیدا کیږي، یعنی ټول وجود مفاصل، ټول وجود هډوکي درد کوي. تاسو زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړي، شیدونه مستونه ډیر استفاده وکړي او لمر وړانګو ته کینی. کله چې لمر وړانګو ته کینی، مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبر بندې کوي چې خپل مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي. انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي.
ډیر مننه. زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان هم راو پیژنې؟ زه
څه ته کوم لمنده خبره کوم.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ.
پوښتنه ده د اکثر خان صدقه د چې د ترجمه نو لاندې دغه پوندې زما درته پرې نیم دا شوور کې که دای سړی ته یو ګولۍ یا دوا وروشي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پایدا درته سي.
تاسو کلن یاست؟
اته وشت کول وو وشت کول دای سي بیا
خا ضربه خونو خوړلې مخ کې دغه ستاسي در دوکې.
یا دیش پرلندم ځکه ګرځېدلې م نور مشکل نه راته ته.
خا دا یو په خمو د څه مشکل لري کډونې
یا دوار په بس دای سي دغه سره
دا د شپې د خونه ډیری کې تاسو باندې
اخبارونه سره وسی ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني ډاکټر محترم
هوتک صاحب ته باید وایو چې موږ یو مریض لرو په نوم د فاشایټس چې د کفای پای د او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنم بر ازو باید مریض از نزدیک دیده شوه بعضی ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید من همیگه پا بگم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپدی رو بگیرن
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکي مو راسته نشي هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی باید څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع از هر کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنم چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه این به این معنی نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره وقتی که ناخون ما قطع میکنیم در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه موها که دراز میشه کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره ولی بعضی از فاکتورهای دیگه هم هست که جذب کلسیم مختل میسازه که از او جمله استفاده از الکل است استفاده از سیگرت است بعضی از دواها هم سرش رول دارد که وی بارد خاندان کورتیکوستروید هستن اونا در جذب کلسیم رول دارد یعنی باعث بطی شدن یا کم شدن جذبش میشه و چیز دیگه که باعث سر کلسیم سر جذبش رول دارد عبارت سودیم کلرات یا نمک طعام است به می خاطر دکتر زیاد ریکامند میکنه که از نمک زیاد استفاده نشه خود نمک باعث کمی جذب کلسیم در وجود میشه
دوستانو تاسو ته بیا هم د استودیو د ټلیفون شمیره ویم 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 50 په پروګرام کې نن د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو په خبرونه کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص حامد جمال زموږ ملما دی او پوښتنې ځوابوي زو یو بل اوریدونکو اخلو دا
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو په تماس کې
وعلیکم السلام توخی صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو د سره کا بوختنه یې مهرباني
مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده سیزموز یو قریب ده د ادمسترګي یعنی د کوړی دای خوږیږي دا دردونه کوي نو کله کله دلته خلک وای وای له دغه ځخه یو رقم وبدي دا وبس ځینې وکاږي ولو که دا یو غیر طبي او غیر مسلکي کار ده نو کله کله بعضې خلک ورسره ښه شي نو آیا دا مسلکی کار ده او کنه ده؟ او خوکی تا ته یو پیشنهاد لرم که چیرې تاسې دوه دوه اورېدونکي واخی تقریبا 200 واره موږ د ستاسې شمېره نشو بیا موږ وخیزو که تاسې کلنې دوه دوه اورېدونکي اخی نو به دا خلق هم ډېره رابطه نشي او موږ به ډېر خوشحاله یو. نو تاسې ته معلومیږي
بالکل
انشاءالله دغونه یاد لري حافظه دي چې دغه سوالونه یې په یاد دي
سمه ده. توخی صاحب محترم حتما دغه غوښتنه به موږ پر ځای کړو. له تاسې مننه. اوس به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کړي بیا به دې نه وروسته دوه دوه اورېدونکي واخلو. مهرباني.
مننه توخی صاحب. توخی صاحب سوال ما واغسل کله چې زنګانه پړسوب پیدا کوي دا بعض وخت پړسوب دننه د مفصل یا اوبه ټولېږي یا وینه ټولېږي. وینه هغه خلکو کې ټولېږي کله چې دوی ضربه خوري د زنګانه دلته وینه ټولېږي چې هغې ته موږ هیمارتروزس وایو. بعضې وخت اوبه ټولېږي. نو دا که چیرې ډاکټر دننه د مفصل نه اوبه باسي دا یو طبي کار ده ځکه چې مفصل دونه ساحه یا دونه سپیس نه لري چې هغه اضافه مایع په هغې کې ټول سي. کله چې اضافه مایع په هغې کې ټولېږي پخه پړسوب پیدا کوي. شخص نشي کوی چې خپل زنګانه په صحیح طریقه باندې بند او خلاص کړي. نو دا یو مانع پیدا کوي. د دې خاطر موږ اوبه باسو یو هغه طریقه ده. بل طریقه ده په عامیانه کې خلک نشتر وایي فکر کوم چې دغه وینه وهي یا څه وایي هغه کوم طبي څه نه لري. نو که چیرې مفصل خپله پړسوب لري شخص د شپې دخانه وجود ګرمیږي مفصل کې صحیح حرکت نشي کوی نه قاتیږي نو دا یو طبي خبره ده چې دې اوبه وستل کیږي او دا بیا معاینات کیږي چې دا ولې ټول سوی او علت معلوم سي.
ډاکټر محترم د دغې ناروغۍ د مخنیوي او همدارنګه درملنې په تړاو به تاسې یو څه نور معلومات هم اورېدونکو سره شریک کړئ. زه اوس اورېدونکو ته زه ډېر اورېدونکي په لیکه کې دي او دا اوس به یو اورېدونکي ته وار ورکړو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونې ته.
مننه خیر دی ډاکټر صاحب. په سلامونه تاسو ته.
وعلیکم السلام.
مهرباني
ډاکټر صاحب. دا سوال مې نه هغه شپې مې نه ډاکټر صاحب ډېر د هډوکو ته به وي بس او کله کله وي او کله نه وي. بس کله یو څو ورځې وقفه په کې وي کله مس دوامداره شروع شي.
تاسې څو کلن یاست؟
اوس کله به یم شپږیس.
ښه. څومره وخت کېږي دغه مشکل نه مو؟
دغه مشکل دغه دوه کاله کېږي هم چې ویما.
ښه. که دا واضح کړئ کوم هډوکي غټ مفاصل غټ هډوکي که کوچني د لاس هډوکي او د پښې هډوکي؟ ښه. دغه تبې سره پړسوب هم پیدا کېږي ستاسې په مفصلو کې؟ خپړسوب نه ورسره؟
نه.
ښه. سبې چې د خوبه کینی دغه هډوکي د شخ پاتې کېږي چې د څه شخ یې ونه خوځېږي؟ د تبې نه دقیقا څو ورځې کېږي چې دغه تبه تاسو ته پیدا شوی؟ دغه تبه چې تاسې وایي دغه دونه ډېر وخت نه همداسې دوامدار تبه یې که کله راځي بیا یو څو ورځو لپاره ورک کېږي بیا راځي؟
نه داسې دوامدار هم نه وي. داسې میاشت کې پنځه ویلې شپږ ویلې رسېږي یا لس ورځو پورې رسېږي دوامدار وي هغې نه بعد بیا ورکه شي.
ښه. کوم ځای کې تاسې اوسېږئ؟
او ډېره مننه رسب دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به زه اورېدونکو ته.
ښه. کله چې تبه خپله نښه د دې ده چې یو مرض په وجود کې شته نو دا ورور شکایت کوي د ټول وجود د تبې نه. دا ډېر مربوط په هډوکې نه کېږي ځکه چې دا سیستمیک انفلمیشن ده یا په ټول وجود کې کوم مرض شته. دې ورور لپاره باید ویم چې دوی یو انتاني متخصص ته لاړ شي چې باید انتاني متخصص خپل څېړنه وکړي چې څه مشکل ده.
ډاکټر صاحب ارثیت څومره رول لري د هډوکو په ورستېدو کې؟
موږ په اول کې ویل چې خپل د اډوکې ورستېدل پرایمري او سیکنډري کاس لري. په پرایمري کاس کې چې ان نون کاس ده په هغې کې ډېر زیات جینیټک رول لري، یعنی جینیټک اوستیوپوروزس هم له هغه امراضو څخه ده چې جینیټک نه په امان کې نه ده، یعنی جینیټک هم ډېر رول لري د اډوکو په ورستېدلو کې.
ډېر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري، او په پروګرام کې نن د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کو. په پروګرام کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی او اړوند پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. زمنګ د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 30 او بل شمیره هم د 0999 25 55. استډیو د ټلیفون شمیرې دي، او د اړوندې ناروغۍ په اړه کله ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي دا به ډیر ښه. زه یو اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
جلال دی
مهرباني وکړي.
د ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه کوم، یو ورته یو خپل پاته در وخی او دویم دا خبره ده چې ما ته په 1450 کول کې د مسلونو دردونه دي چې پاکستان کې جوړ دردونه او اوس زما ټول وجود په کنټرول کې راوستلی دی، لکه فیملی کې ورمې ګوګې د لاسو بندونه ټول مکمل د خو بندونه او تقریبا 25 بندونه به وپړسېږي او ګارنګې ته به یا خو ځینې چې کوم ځینې متاثره شي دا وجېنه د ډاکټر صاحب څخه د ویشته چې زه کنه.
ښه، ډاکټر صاحب داسې پوښتنې واخیستلې؟
بله،
مهرباني.
اول خو دوی پوښتنه وکړل چې کوم ځای کې، تاسې مخکې ویل چې موږ په وزیر اکبر خان دولتي روغتون ده، موږ هلته هره ورځ د 2 نه تر 4 بجو پورې یو. دوی کوی چې مراجعه وکړي هلته، موږ کوی چې دوی ته خدمت وکړو. بل دوی مشکل د ټول وجود دردونه، پړسوب او شخوالی و. کچیرې دردونه په ټول وجود کې، اول باید د مریض نه دغه تاریخچه واغسل شي چې په کوم وخت کې شروع شوی، او اول شروع د کوچني مفاصلو څخه شوی ده که د غټ مفاصلو څخه. که چیرې د کوچني مفاصلو څخه شوی نو بیا موږ فکر د روماتویډ آرترایټ په طرف باندې ځي، نو هغې لپاره بعض انویسټیګیشن یا معاینات ضروري دي چې په اول کې موږ ورته د وینې معاینات ورکوو، او بعضې وخت اکسرې ته ضرورت کیږي چې په هغې کې وګورو چې کوم مفاصل ډیر زیات افیکټډ شوي دي. که چیرې غټ مفاصل، په غټ مفاصل کې موږ د اوستیوپروزس په باره کې فکر کوو. خپله تشخیص د اوستیوپروزس ډیری وخت په کلینیک د مریض او په یو ساده اکسرې باندې کیږي، نو هغه یو درې تغیرات په اکسرې کې لیدل کیږي. اول خپل د سطح د مفصل کم فاصله چې دا نږدې کیږي چې نروینګ آف د سپیس وی، خپل دغه اوستیوفایټ یا اضافه اډوکی یا په فارسی کې ورته مشک مفصلی وی، هغه پیدا کیږي چې همدې د خاطر ده چې شخص کله چې ګرځي په غټ مفاصل کې یو رقم ساوند راځي یا ترقار اوري، چې دا خپل یو ساين د اوستیوپروزس ده. نو دغه ساين او سمپټمز د مریض د اوستیوپروزس کله چې مریض د نږدې نه ولیدل سي، بیا هغه تشخیص تفریقي خودل کیږي چې دا اوستیوپروزس ده که روماتویډ آرترایټ.
ډاکټر صاحب محترم، یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې د شکرې ناروغي لومړی ډول هم د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي، ستاسو نظر څه دی؟
بله، دا خبره بیخی دقیقه ده. کله چې موږ د ډیابیټ په باره کې غږیږو، اگر چې ډیابیټ زموږ مسلک نه ده، ما بعض هم دمدغه د خطر چې ریلیټډ موضوع ده، په ټیپ 1 ډیابیټ کې په خپل د پانکریاس کې انسولین هیڅ نه افرازیږي. نو کله چې انسولین افراز نشو، دا هم یو ډیر غټ فیکټر ده په خپل جذب د کلسیم کې، چې کلسیم نه جذبیږي. بیا هم هماغه مخکینی خبره ته، دا یو سایکل ده چې کله تاویږي خپل کلسیم انټیک، د کلسیم انټیک نه بعد د کلسیم جذبېدل، اوس کدا سیکل زه تشریح کوم، یو څه طبي موضوع ده، ډیر زیات به خوندور نه. نو دې د خاطر کله چې خلک چې ټیپ 1 ډیابیټ لري، دوی اوستیوپروزس ته مواجه کیږي، او دمدغه اوستیوپروزس په واسطه باندې دغه فریکچرونه یا د اډوکو ماتېدل منځ ته راځي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. زه بل اوریدونکو ته او د دې پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. فکر کوم اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي لري ووري او نن ورځ د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کو. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ناجی جان، به خود ډاکټر سلام جان جمال چې خیلی خوب توضیحات میدن به هر دو زبان، خدا که دشان خوبی کنه. ما اینجا یک سوال دارم از دکتر سید محترم.
بسیار تشکر، بفرمایید.
در زانو یا در مفصلو اگر آب جمع شود یا خون جمع میشه، پنجیدگی پیدا میشه که توسط یا پیچوری آب کشیده شود او کشیده شود یا توسط نشتر. ما اعتراض میکنم دکتر سید، اگر فرزن مریض زانو پنجیدگی باشه، انیاو جمع شده باشه، اگر انیاو نکشه برای چی توان میکنه؟ و دوم دیگه این رای حل از طریق خوردن دوا داره که یعنی اون خوش شوه یا جمز بیرو برای که سپنیدگی بیشن از بین بره؟ دیگه نمیده تواجه تانو میخواییم دکتر سمید احمد شاه سمید همه چلنده دائمی همی یک سلام برای سر شاه جانم تقسیم میکنم کنام همکارم رادیوس دکتر سمید خدا من که دید خوبی کنم.
تشکر.
من نکول دوینم میره بنیلت.
تشکر از اصلا نظر از برادر. در مورد آب کشیدن زانو، ما قبلا هم گفتم دو استخوان وقتی که یک جای شده در قسمت زانو در یک مفصل ساخته، این مفصل توسط یک پوش یا یک کپسول احاطه شده که در داخل زی از خود مفصل مایع ساینوویال افراز میشه. این مایع ساینوویال مایع است که مفصل یکی بالای دیگه متحرک می باشه و حرکت میکنه که از سایدن مفصل جلوگیری میکنه و ای به مقدار خاص دمی مفصل می باشه و اون نرمال است و ای مفصل مثل یک ساختمانی است که از اندازش وقتی که زیاد شد اما فنکشن یا عمل کرده خود از دست میده. وقتی که شخص پایش ضربه میبینه یا به اثر هر پاتولوژی که در او قسمت مایع زیاد جمع میشه یا او زیاد جمع میشه، باعث از این میشه که مفصل حرکت نکنه، مفصل از حرکت باز میمانه، مفصل بسیار زیاد شدید دردناک میباشه. به می خاطر است که دکتر او از او را میکشه، او باز به مقدارش فرق میکنه که به کدام مقدار است و کشیده شوه. آمدیم به این که اگه کشیده نشود توسط کدام دوا، دوای خاصی وجود نداره که شخص رو از رای دان یا از طریق رگ بگیره و او از مفصل برایه یا او مفصل خشک کنه. به می خاطر است که دکتر ضرورت پیدا میکنه که توسط یک پیچکاری یا سرنج امو مایه که داخل به صورت ابنرمال جمع شده او را بکشه. بعضی وقت عامیانه طوری فکر میشه که اگر آب از زانو کشیده شوه زانو خشک میشه یا زانو خراب میشه. وقتی که دکتر لازم میبینه که آب کشیده شوه من دوجه به صورت ابنرمال آب جمع شده، به خاطر کشیده میشه آب دیگه، یک چیزی است که تیبی میباشه و در آینده نقص چیزی نداره. به این خاطر کشیدن آب از نظر طبابت یک کار جایز است و میشه کزوش.
مننه دکتر محترم. د استوپروز ترڅنګ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې، البته د هډوکو د ماتېدو په تړاو چې مخنیوي څنګه امکان لري، ستاسو نظر څه دی؟
در رابطه با این سوالتان، به صورت ما وقتی که درباره فرکچر یا شکستگی استخوان گپ میزنیم، یکی به صورت پاتولوژیک یا به صورت مرضی شکستگی استخوان میباشه، یکی هم به صورت ازی است که یک عامل باعث شکستگی استخوان میشه. هدف شما از کدامش است؟ از ای که
پا دوارو کنه یا سه معلومات وار که خواهی؟
شکستگی استخوان، هر استخوان یک مقدار الاستیکیت داره که ضربه را تحمل کرده میتونه. وقتی که از مقدار از او بالا بره باعث شکستگی استخوان میشه. ای که کدام استخوان چقدر مقاومت داره، نظر به بنیه، نظر به نژاد، نظر به جنس فرق میکنه در هر شخص. بازم چون موضوع ما استیوپروزیس است، چیزی دیگه که همردیف استیوپروزیس میباشه او استیومالیشیا یا نرمی استخوان ها است. اشخاصی که با استیوپروزیس و استیومالیشیا دچار هستن، اونا زیادتر به فرکچر یا شکستگی استخوان ها دچار میشه، به خصوص در ناحیه‌ای که استخوان در اوج زیاد ضعیفی داشته میباشه، مثلا دیگه که استخوان دیگه که فمور است، فمورنک است. زیادتر در خانما وقتی که عادی افتیدن هم میکنن فمورنک فرکچر میته، چون در مو قسمت نقطه ضعیفی استخوان میباشه.
دوستانو یادونه کوم چې نن په پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی او زمنګ د سټډیو شمیرې دی 0999 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0999 225 55. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې تاسو د خبرونه واورئ azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروئ. زو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدئ.
السلام علیکم ازادي رادیو.
وعلیکم السلام ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدئ.
بکنه غواړو چې یو مریض دی 3 کلن دی تقریبا د وړکتوب نه دغه هډوکو درد یې درلوده او دا زنګنونه یې ډېر خوږي صاحب چې کینی پاڅېږي ډاکټر صاحب کاوري.
ډاکټر صاحب اوري څو شېبې په خبرونه کې اوسئ. ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې تاسو نه ولري بیا به ځواب درکړي.
بله بل مریض هم کله کله د هډوکې غټ مفصلونه هډوکې درد کوي بعض وخت خوشی بعض وخت درد کوي. هغه ما هم 3 کلن دي البته سیاسري دي دواړه.
دغه حاجي صاحب محترم دغه اول 3 کلن چې تاسو ویل د کوچنیوالي نه د 2 کلنۍ نه دغه دردونه ورته شروع شوی وو؟
او اما کوچنیوالي نه دردونه به ډاکټر صاحب بیا به ورکړل دغه کله چې واده یې وکړ واده نه وروسته یو میاشت نور زیات درد غټ مفصلو کې چې کله چې کینی پاتېږي درد پکې زیات وي. او بعضې وخت چې مونږ به یو ډاکټر ته لاړو هغې دوا راکړه یو څو مده ورک شو ولې د هډوکو د زنګنو دردونه ورک نه شول صاحب.
ښه په ګرځېدو کې آیا نورمال ګرځېدای شي کله چې کینی ولاړېږي نورمال کېناسته ولاړېدوی ده؟
نه کېناستېدلو پاتېدل یې ډېر په سخته دي او په ګرځي چې درد کوي پښې
څه وظیفه لري څه کاروبار کوي؟
وظیفه څه نه لري کور کې اوسي.
ښه چیرته اوسېږي؟
تداب ولسوالۍ کې کاتسا ولایت.
ښه مننه د رادیو نه واورئ.
مهرباني ډاکټر صاحب محترم.
دوی سوال ما واغسته بعضې امراض داسې دي چې کانجنیټال یا ولادي په کچېرې د پیدایښت نه سره دغه مشکلات پیدا کیږي او تر غټوالي پورې نو دا یو کانجنیټال مرض ده. باید د نږدې نه مریض وکتل شي خپله د مریض موومنټ چې آیا څنګه ګرځي مریض. دوی وایي چې په ولاړېدو کې هم ورته مشکل ده په کېناستو کې هم ورته مشکل ده. بعضې امراض په نوم د مایوپاتي موږ لرو چې خپله مشکل په عضلاتو کې سره د هډوکې چې مشکل لري په عضلاتو کې هم مشکل وي. نو دا ښه ده چې یو د نږدې نه وکتل شي چې آیا د هډوکو سره په عضلاتو کې مشکل شته که نشته. او د دې دویم مریض چې ویل چې د زنګانونه ډیر تکلیف لري او فیمیل ده یا خانم ده نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې دوی هم هماغه خبره ده. بیا هم چې د کلسیم کمواله په دوی کې تر ډیری حده پورې د کلسیم لګواله په دغه مریض کې نو دوی ډیر استفاده د لبنیاتو نه د شیدونو د ماستونو ډیر استفاده وکړي او د لمر وړانګو ته د کینی چې هغه خپله په صحیح طریقه باندې جذب شي.
ډاکټر صاحب محترم البته تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د خبرونې ورسته برخه ده. غواړم د اوستوپروسس یا د هډوکو د ورستېدو په تړاو یو څه نور معلومات هم ورکړئ. اول دا چې د دغې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري مخنیوي دپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟
اوستیوپروزس کله چې موږ په اوستیوپروزس خبره کوو اوستیوپروزس یا خپل ورسېدل د هډوکې د خپل ګریډونه لري چې د ګریډ 1 نه شروع کیږي تر 4-5 ګریډه پورې زی. نو دې تشخیص په یو ساده ایکسری باندې کیږي چې مریض په کم ګریډ کې ده. په هر ګریډ کې تداویان فرق کوي. موږ خپل دغه د مریض د لایف سټایل درد کم کمواله موږ غواړو چې مریض ته د درد کمواله وشي. تداوی د سنې کې چې یو مریض په ګریډ 4 یا ګریډ 3 کې د اوستیوپروزس هغه سل په سلو کې خشي یعنی سل په سلو کې خواله په مریض کې ناراضي اما د پرمختګ نه جلوګیری کیږي. بعضي دواګان د چپاغې کې تر ټولو غټ همدغه د کلسیم او وټامین ډي ټابلیټونه یا سپلیمنټس راځي چې هغه سره مریض کوي چې دغه سپلیمنټ واخلي صرف اورال یا انجکشن بل ده او اورال ده چې مریض استفاده وکي او بل همدغه خپل مواد غذایی باندې کنټرول وکي، دغه د تداوی او د مخنیوي لار ده.
د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟
د درملنې اول د مریض په وینه کې موږ سویه د کلسیم او د ویټامین ډي ګورو چې څونه سویه په وینه کې کم ده، نو هر څونه چې بیا هغه ځان ته رنج لري چې په کم رنج کې ده داغه په مقدار بیا دوا ورته ورکول کېږي. یعنی د سینه ده چې د کلسیم کمواله د ویټامین ډي کمواله او خپل اوستیپروزس تداوی ونه لري، تداوی کیږي ډیر په ارزانه قیمت باندې او ډیر د سیو شاید چې دا په هر ځای کې دغه سپلیمنٹ پیدا کیږي او ډیر په اسانۍ تداوی کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د دغه خبرونې تکرار تاسو د سې شنبه په ورځ اوریدلی شئ. که غواړئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ دا او نورې خبرونې واورئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا د ازادي رادیو ډاټ او ار جی مه هیروئ. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري، facebook.com/azadiradio. تاسو کولی شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ او له همدې لارې ورستي خبرونه، راپورونه، جالب مطالب لاسه او پاره کومنت یا نظر ورکړئ. دوستانو، د ازادي رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړې شوی و همدغه ته پای ته رسیږي. یادونه کوم چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال، ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
اوریدونکو، له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ. زموږ د لا پامان
پابدی پہ ذہن رکھ ورے گم جانن زہ شمال بدی پتہ ہے